شپږ نیمې بجې سوې وبخښئ شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبري مجله نیم ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا یو چارواکی وایي تر کرسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2500 امریکایي پوځیان دیروي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ویلي و چې غواړي ټول ځواکونه له دې هېواده وباسي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته. خبرونه له فریبا ظاهر ناوړی.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي چې د روان کال په وروستیو کې امریکایي سرتیري له افغانستانه نه وځي. د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مرستیال نیولی او په ایران کې د کورونا وایرس د قربانیانو رسمي شمیره تر 1500 واوښته. بشپړ خبرونه واوري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي په افغانستان کې ټول ډېر امریکایي ځواکونه د روان میلادي کال په وروستیو کې له دې هېواده نه وځي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې اوبراین دا خبر د جمعې په ورځ د اسپین انسټیټیوټ ته په یوه ویډیو کانفرنس کې کړی ده. اوبراین زیاتوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 2021 کال په لومړیو کې 2500 ته راکمیږي. هغه وایي
که د افغانانو ترمنځ خبرې شی پر مخ ولاړې سي تر دې به هیڅ عالي خبره نه وي چې له کرسمس مخکې خپل ځواکونه راوباسو. اوسمهال موږ له خپلو اروپایي متحدانو سره پر یوه لاره یو، یو ځای افغانستان ته ولاړو او یو ځای به ورڅخه راووځو.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ شاوخوا دوې اونۍ د مخه په یوه ټویټ کې ویلي و چې غواړي ټول امریکایي ځواکونه د کرسمس تر جشن پورې له افغانستان څخه وباسي. د کرسمس جشن ته څه باندې دوې میاشتې وخت پاته دی. رابرټ اوبراین ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې یو واقعیت نه بلکې یوه هیله ده. افغان امنیتي چارواکي د هلمند ولایت په وروستیو جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادعا کوي. د 215 میوان قول اردو قمندان ولی محمد احمد سي رسنیو ته په واسطه پیغام کې ویلي چې د لسګونو وژل سوي طالبانو مړي د پاکستان کوټې ښار ته انتقال شوي دي.
دښمن سخت تلفات لیدلي. 15 جنازې پرون د کوټې ښار ته ورسېدلې او دا جدي دا خوب به دی ګور ته یوسي لکه مخ کې چې وړي دي. چې دوی وایي موږ بلشکرګا فاته کو خپل باداران ته به الته اطمینان ورکو. اول ته امتیازګیری وکړو. دا امتیازګیری تاسو کته نه سي اخیستلی. زه ډاډ درکوم.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مرستیال نیولی دی. د بغلان امنیه قمندانۍ ویلي چې قاري صلاح الدین د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې چې د جمعې په ورځ سوي دی ونیول سو. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت.
قاری صلاح الدین معاون استخبارات طالبا که در مسیر را میخواستند
دا طالبانو د استخبارات مرستیال قاری صلاح الدین چې غوښتل د لارې په اوږدو کې له خلکو پیسې واخلي او هم امنیتي ځواکونو ته کمین ونیسي له 5 ملګرو سره یې
ونیسي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بغلان د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له ناامنو ولایتونو څخه دی چې طالبان یې په ځینو برخو کې فعالیت کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو ری. په ایران کې د کورونا وایرس د قربانیانو رسمي شمیره تر 1500 واوښته. د ایران د روغتیا وزارت ویاندی سیما سعادت لاری نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 250 تنه له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه شول چې د یادې ناروغۍ د ټولو قربانیانو شمیر ورسره په دې هیواد کې 1500 او 100 تنو ته ورسید. د نوموړي په خبره په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1500 ډیر شوی دی چې د څه باندې 3200 کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. ګومان کېږي د شمیره تر دې هم لوړوي. اخوا په ټوله اروپا کې په کورونا وایرس اخته سوي کسانو شمیرې د ډېرې دو په حال کې دي. راپورونه وایي په بلجیم او فرانسې کې د دې وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګول سوي دي. په پاریس او د فرانسې په نورو لویو ښارونو کې د لږ تر لږه یوې میاشتې لپاره د شپې له 9 د سهار تر 6 بجو ګرځبندیز نافذ سو. د بلجیم چارواکو هم د نورو 4 اونیو لپاره د ټولو رستورانونو او کافي خونو د تړلو سپارښتنه کړې. اخوا په امریکا متحده ایالاتو کې هم یو وار بیا په کورونا وایرس اخته سوي کسانو شمیرې ډېرې سوي دي. راپورونه وای په دې هیواد کې په کورونا وایرس تاخته کسانو شمیر تر 2 میلیونه واوښت. په فرانسې کې د یو ښوونکي د قتل په تړاو نه کسان نیول سوي دي. څلور تنه د برید کوونکو خپلوان دي چې یو ماشوم هم پکښې دی. د پولیسو سرچینې وایي دا کسان تر برید څو ساعتونه وروسته ونیول سول. د سرچینې په خبره پنځه نور کسان د شپې مهال نیول سوي چې د همدې ښوونځي چې ښوونکی ووژل سو د دوو زده کوونکو میندې او پلرونه پکښې شامل دي. پرون د سیمې په وخت شاوخوا پنځه بجې د پاریس په څنډو کې یوه متوسطه ښوونځي ته نږدې یوه نامعلومه برید کوونکي د همدې ښوونځي د تاریخ د ښوونکي سر پرې کړ. د پولیسو سرچینې وایي دغه ښوونکي په دې وروستیو کې په ټولګي کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور وښودلی و او دا هغه څه دی چې مسلمانان یې سپکاوی بولي. برید کوونکی د پولیسو په ډزو ټپي سو خو وروسته یې سا ورکړه. ځینې موندل سوي اسناد ښیي چې برید کوونکی 13 کلن و او په مسکو کې زیږېدلی و. تحقیقات ښیي چې دا ځوان په اصل کې د چچن سیمې و خو لا هم تحقیقات بشپړ سوي نه دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دا یو تروریستي عمل ګڼي. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر دې هیواد راکټي بریدونه وغندل او هغه یې جنګي جنایت وبله. ولسمشر علیف د ارمنستان مشر ته بده خبرداری ورکړی چې د دې کار مسؤلیت به ورلغاړي کړي. علیف ویلي آذربایجان به د دې اقدام ځواب وایي او دا کار به په ځانګړي ډول د جګړو په ډګر کې کوي. دا څرګندونې وروسته لاغسې وي چې نن سهار وختي د آذربایجان پر دوهم لوی ښار ګنجا په راکټي برید کې 10 کسان ووژل سول او تر 500 ډېر ټپیان سول.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 5. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 6. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 11. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 9. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 15.
ناجی صافی د حواله حالا خبر کړو. شنبه د تلیا میزان شپږم د اکتوبر 10. که څه هم د امریکا ولسمشر مخکې ویلي وو چې غواړي خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو د امریکا یو چارواکي اوس وایي چې تر کرسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2500 امریکایي پوځیان دیروي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر خپل غاړه اخلي. د کابل اوسیدونکي وایي
د کابل د امنیت د خوالي لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
دا د امرالله صالح د دفتر ویاند. د هلمند د پر وروستي وضعیت هم په دې خبرونه کې راپور خبرو.
چارواکي وایي چې د 8000 په شاوخوا کې کورنۍ بې ځایه سوي دي، ولې د مرستندوی ادارو سره د دوی هلې ځلې شروع دي تر څو دغه کورنۍ سروي کې د سره او بیا ورته مرستې جلب.
افغان پانګوال وایي که د ترانزیت برخه کې ستونزې حل نسي خپلې پانګې به له افغانستانه بهر ته انتقال کړي، خو حکومت وایي
مرز کې څه مشکلات شته چې تاسو وایي دې ځاینه تر هرات لپاره کوم مشکلات شته هغه ټول مانو ته غشتلی دی، بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو.
د خبرونه په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په فرانسه کې د هغه چا پر هویت څېړنې روانې دي چې د یوه ښوونکي په وژنه تورن دی. خو اوس ورګرځو د افغانستان په اړه مسایلو ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي له کرسمس وروسته د 2021 کال په لومړیو کې به هم تر 2500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیروي. دا وایي ولسمشر ټرمپ غواړي چې خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي، خو په افغانستان کې یوازې امریکایي پوځیان دیره نه دي، بلکې د ناټو د نورو غړو هیوادونو ځواکونه هم شته. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي تر کرسمس یا د دسمبر تر 15 پورې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټ یو پوځي حکم نه بلکې یو آرزو وه، او د دا پلان بیا تایید کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر صفر نه بلکې 2500 ته راکم شي. رابرټ اوبراین وایي دا به ډیره شوکه تر کرسمس پورې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته راستنېدای شوي.
که د افغانانو ترمنځ خبرې پرمختګ وکړي تر کرسمسه پورې به ځواکونه نه پاتې کیږي. اوس موږ له خپلو اروپایي متحدانو سره په یوه لاره کې یو، له دوی سره په ګډه افغانستان ته لاړو او له هغوی سره یو ځای راوسو.
اوبراین دا خبره وروسته لدې وکړه چې ټرمپ په وروستۍ یوه اونۍ کې دوه ځلې وویل تر کرسمس پورې به له افغانستان امریکایي پوځیان ووزي. د سی این بی سی د راپور لمخې اوبراین وویل ترامپ پنټاګون ته امر کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رالش کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځیان باید د 2021 تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار ښاغلی اوبراین وویل په نهایت کې افغانستان باید د افغانانو له لورې اداره شي او افغانان باید سره یو لاس شي او د خپل افغانستان لپاره یوه حل لار ومومي. اوبراین زیاته کړه چې د ولسمشر امر به په ځای کړي ځکه چې د ټولو قواوو عمومي قمندان دی او له دې موضوع دفاع وزیر مارک اسپر هم پوره خبر دی. اوبراین وایي له مهالویش سره سم له افغانستانه ځواکونه ایستل شوي دي، خو امریکا افغانستان ته د ناټو له نورو غړیو سره یو ځای ځواکونه لیږلي او له هغو سره به په همغږۍ خپل ځواکونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو له مخې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې امریکا 1.3 میلیارد ډالر لګولي، خو په مجموع کې د افغانستان، عراق او سوریې جګړې امریکا ته په 1.5 تریلیون میلیارد ډالر تمام شوي دي.
ومردل چې د امریکا یو چارواکی وایي تر کریسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2500 امریکایي پوځیان دیروي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ځینو برخو له دې جملې جنوب کې په دې وروستیو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه وغندل او ویل چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. په دې جګړه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو او د زرګونو نورو د بې ځایه کېدو خبر ورکول شوی دی. د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایي څخه مې مخکې پوښتنه وکړه چې وروستی وضعیت څنګه دی.
د فعلا دپاره وضعیت لشکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې په خاص ډول په لسمه او دریمه حوزه کې چې په غرب کې د ښار موقعیت لري، د بولان په سیمو کې موقعیت لري، ښه دی. جنګونه وجود نه لري. ولی خال خال فیرونه کې شو مرز واک وایي چې دوی د بولان په مربوطاتو کې د بولان تر منډي وراخوا د جنګ په پښتې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی.
د ایسب ناڅاپه د دې جګړې د پایل علت څه ګڼل کیږي؟ خلک څه وایي؟
د جګړې ناڅاپي پیښېدلو علت لا هم معلوم نه دی، خو هغه منابع چې موږ سره په دې اړه معلومات شریکوي او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي چې دوی خپل هویت وښيي. ازادي راډیو ته ویلي دي چې طالبان د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پلان درلود او حکومت هم خپل ادارې په خاډو امنیتي نهادونه مرکز خبر کړی و چې یو پلان شته، خو دا چې ولې تدابیر ورته نه دي نیول شوي دا امکان لري پر اتلونکو کې معلومات په لاس راسي او د رسنیو سره شریک شي او حکومت په رسمي ډول په دې باندې څوي. خو سپیلن جګړې د شکرګا شهر تر څنډو رسیدلې دي او کله چې وسلوال حمله کوي یا حکومت عملیات پیل کوي د غټو وسلو د استعمال لامل په شهر کې خلک آرام نه وي او نارامه وي او وسوم خلک د وضعیت څخه یعنی ډاډمن نه دي. دوی وسوم په تشویش کې دي چې شهر ته به څه پیښیږي، خو حکومت د شهر د خوندیتوب ادعا ورکړي.
د هلمند په تازه جګړو کې د مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوی دی دای صاحب؟
هلمند ملي امنیت ریاست په خبر پانه کې چې څو شپې مخکې مشتور رسیدل ویل دي چې په تلویزیون ساتونکو کې د جنو هوایي بریدونو په ترڅ کې ولس وسلوال وزلیا او شپږ نور زخمیان دي. دوی ویل چې په دغه کسانو کې تلور بهرنی اتباع هم شامل دي. ځینې منشخون کې یاد کړی دي دغه بمبارونه چې سوي دي دا ویل سوي دي چې د نادلي ولسوالي لوی مند کې او د نوي ولسوالي جار صاحب کې او دغه رنګ د شپږ سو یو نمبر اشاره سړک او بلان په سیمه کې دا بمبارونه ویدیو دغه تلفات وسوال ته ورسېد. خو وسوال طالبان د خپل تلفات پاره نن څه ندی ویلی، ما پرونې ټول هغه اداوی یا خبرونه رات کړل چې حکومت د دوی تلفات پاره ورکړي دي. خو حکومت وایي چې د دوی هوایی بریدون او مشخص اهداف وسوم ادامه لري. هم دا لامل سوی دی چې د جګړې په لومړی کرښه کې د جنگ هغه شدت چې په خو هغه رقم سي.
چارواکي څه وایي چې په وروستیو جګړو کې څو کسان بې ځای سوي او د دوی لپاره څه ترتیبات نیول سوي دي؟
چارواکي وایي چې خاطر د ماجرون د سبچه د 8000 په شاوخوا کې کورنۍ بي ځای سوي دي. ولې د مرستندوی د روسره د دوی خلیزلي شروع دي تر څو د کورنۍ سروي کې د سره او بیا ورته مرستې جذب کړي. خو تر اوسه پورې ډیرو کورنۍ په ساته مرستنه نه ده سوي. یوازې نن د پیښوړاندې مبارزې ریاست او د ماجرون د سبچه څو کورنۍ تمرسته ورکوي چې شمیر تر اوسه رسنیو سره نه دي شریک کړي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس دایي له تاسو مننه چې د هلمند د وروستي وضعیت په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په کابل کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په دوام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالا صالح ویلي چې د ښار امنیتي مسؤلیت پر غاړه اخلي. ښاغلی صالح ویلي چې پر مجرمانو به زړه نه سوځي. نور هله د وینا درنه.
په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو او د نامنیو زیاتېدو د افغانستان جمهور رئیس دې تاړ کړی ترڅو د دې ولایت د امنیت مسؤلیت خپل لومړي مرستیال ته وسپاري. د افغانستان جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح تېره شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لارښوونه یې سر لننه د کابل امنیتي چارې په مستقیمه توګه د دوو اونیو لپاره په غاړه واخیستې. ښاغلی صالح لیکلي دی د خلکو امنیت ساتلو لپاره د قانون عملي کولو په لاره کې هیڅ ډول مصلحت نه پیژني او په وینا یې قاموس کې یې د مجرمینو په وړاندې رحم شامل نه دی. د ارګ د لومړي مرستیال امرالله صالح د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترهګرو ډلو او ځینو کسانو په اړه د پام وړ اسناد راټول شوي او په وړاندې به یې جدي اقدامات وشي.
د دې مجرمینو او د دې جنایتکارو ډلو په اړه کافي شواهد او اسناد راټول شوي دي او لکه څرنګه چې لومړي معاون صاحب هم ټینګار کړی دی هیڅ ډول رحم او نرمښت به د مجرمینو او جنایتکارانو پر وړاندې مبارزه کې او تدابیر او اقداماتو کې نه خودل کیږي. د کابل د امنیت د خوالي لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
ښاغلی مراد زیاته کړی چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره نوی تشکیل نه جوړوي بلکې په امنیتي ځواکونو کې لشته ظرفیت کار اخلي. په وروستیو کې په مرکز کابل کې د جنایي جرمونو کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. وسلوالي غلاوې، هدفي وژنې او په لارو کوڅو کې د خلکو لوټل د دې ښار د اوسیدونکو په وینا اوس په کابل کې معمول ګرځېدلی دی.
د ډیوی نظر په بل راپور کې اوري چې د کابل ځینې اوسیدونکي د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح لخوا د دې ښار د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستو د پریکړې هرکلی کوي.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو، غلاو او لوټلو له ډیرېدو په تنګ راغلي او د مخنیوي لپاره یې باید له هرې ممکنه لارې ګټه واخیستل شي. هغوی وایي شپه او ورځ فزیکي او رواني امنیت نه لري او ښار کې تګ راتګ ورته ستونزمن شوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي قیس او یارمحمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل امنیت ډېر خراب شوی. په رڼا ورځ کې څوک نشي کولای چې په ډاډه زړه وګرځي. صالح صاحب نه مو هیله ده جدي اقدامات وکړي او مجرمین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
غله په رڼا ورځ کې راوځي، لاره نیسي، د خلکو جیبونه تراشکي، موبایلونه، نغدې پیسې وشکه اخلي، چاقوګانې ولي. نو موږ د دولت نه دغه تقاضا لرو چې د کابل د امنیت لپاره یو جدي اقدامات وکړي، ځکه چې امنیت بیخي خراب شوی ده. خلک نه د شپې نه ګرځېدی شي، نه د ورځې نه.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په داسې حال کې د کابل امنیت په لاس کې اخلي چې په وروستیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم کابل امن نه دی په عنوان جدي بحثونه مطرح کیږي او حتی تصویرونه او کارتونونه نشریږي او دا ښیي چې غلا او لاروښونکي د چاقوګانو، تبر او سلا څخه په ګټې اخیستنې د خلکو ټلیفون او موټرې له ځانه سره وړي. طالبانو هم څو ورځې وړاندې هغې اعلامیې کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي په کابل ښار کې غلو او شکمارانو ته ګواښ کړی و چې دا ډله به ورسره جدي برخورد وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دا خبرداری د خندا وړ بللی و. په ورته وخت کې امنیتي کارپوهان وایي د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره چټک، جدي او رښتینی اقداماتو ته اړتیا ده. له ډلې یې باري عارض ازادي راډیو ته وویل که داسې ونه شي د ښاغلي صالح ټاکل به هم نمایشي او بې پایلې کړنه وي.
د کابل امنیت هغه وخت تامینېدلی شي چې هغه سلا کوټونه او د سلاحو زیرمې چې په شخصي کورو کې د قومندان سالارانو په کورو کې موجودې دي هغه خالي سلاسي او هغه قومندان سالاران چې په کابل حتی ولسي جرګه او حکومت کې لوی سلاس لري د هغوی مخه دي ډپ کړي. یعنی کوم معجزه نه ده په کابل کې امنیت تامینېدل، فقط توان زیانمندی د حکومت او اراده د حکومت تر سوال لاندې.
اوس مهال کابل ښار امنیت د پولیسو، ملي امنیت ځواکونو او ګارنیزون پورې اړه لري، خو خلک وایي چې یاد ځواکونه نه دي توانېدلي چې په دې ښار کې د غلو، انسان تښتونکو، شکمارو او د شپې لخوا د هوایي ډزو مخه ونیسي. مخکې له دې د افغانستان امنیتي بنسټونو ویلي وو چې کابل ښار کې له خلکو سره لسګونه میله سلا موجوده ده چې ترې په ګټې اخیستنې د دې ښار نامنیو او خودسریو کې کار اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت په وروستیو څو ورځو کې د مجرمینو او غلو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کړې ده، او د دې وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي تېره اونۍ امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې مجرمین مخامخ په ډزو وبولي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
شپږ بجې او یوویشت دقیقې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري. ځینې پانګوال وایي د چابهار بندر او لاجورد لارو څخه ګټه نسی اخیستلی. دوی په کابل کې د ترانزیت او ترانسپورت د ملي ورځې په لمانځ غونډه کې د دغو لارو پرانیسته سیمبولیک کړنه وبلله. خاطر پردیس دغه مسایل په خپل راپور کې راخیستي.
د اسنادو په برخه کې ستونزې په لویو لارو کې په بیلابیلو نومونو د غیر قانوني پیسو اخیستلو په ګمرکونو کې د سوداګریزو توکو ځنډ هغه ستونزې دي چې د افغان سوداګرو له لوري جدي بلل کیږي. افغان سوداګرو په کابل کې د تلې 15مه د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په منځغونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. افغان پانګوال او د خصوصي سکتور د ترانسپورت د اتحادیې غړی عباس آین وای
رئیس جمهور ارزو ارمانش از راه
د جمهور سرمانو چې د لاجورد لارې چابهار بندر او د یو شمیر نورو لارو پرانیسته وکړي. خدای ټول سمبولي کارو هم دا وسمو کارونه په ګمرکونو کې په ټپه اول اړدي
ستاپ 100% متوقف است.
خغل عین وای کاپلو یو ترانزیټی لارو کې پرتیستونز حل نشي. افغان پنګوال به خپل پنګ له افغانستان څخه وباسي. دغه پنګوال منی چې نور هیوادونه ته د افغاني تولیداتو د صادراتو په برخه کې ستونز شته خو ټینګار کوي ک افغان حکومت د ستونزو د حل په برخه کې اقدامات وکړي. دوی ماده دي چې افغاني تولیدات د نړیوالو بازارونو په معیار برابر او صادره کړي. چابهار بندر د افغانستان، هند او ایران ګډه پروژه ده چې په 2014 کال کې پرانسته وشوه. لدی بندر په ګټه اخیستنې افغان سوداګر کر خپل مالونه هندستان ته انتقالول شي. د غراز د لاجورد لار افغانستان له یو شمیر اروپאי هیوادونو سره نخلوي. په ورته وخت کې د افغانستان ترانسپورت وزارت تنومند وزیر قدرت الله زکی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د افغان پانګوال ستونزو د ژر حل خبره وکړه.
زه ولسمشر سره هغه نه مو وخت وختل دي چې ور سره زه ولسمشر سره زه خبره وکم د دین از د ټول استادو د مشکلاتونه چې په بند مرز کې څه مشکلات شته او په دانن نه چې تاسو وای دې زینه تر هرات لپاره کوم مشکلات شته هغه ټول مانوت غشتل دي بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو د دې نه بیغه مو سي.
خغلی زکی که څه هم په افغانستان کې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې د اوسنی وضعیت په اړه کافی معلومات ورنکړه، خو ویل سره له ډیرو ستونزو په دې وروستیو کې افغانستان له نورو هیوادونو سره د ترانزیت په برخه کې پراخې اړیکې جوړې کړې. خو پوښتنه دا ده چې دغه لوی ترانزیټي لارې ولې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې لپاره نه دي چمتو شوي. د اقتصادي چارو افغان پوه سید قیاس سیدی ازادي راډیو ته وویل د لاجورد لار او د چابهار بندر په څیر نورې لوی ترانزیټي لارې د یو شمېر هیوادونو د لاسوهنې له امله د دې جوګه شوې نه دي چې افغان سوداګر پرې خپل سوداګریز توکي انتقال کړي. د ترانزیت ملي ورځ هر کال په افغانستان کې د خصوصي هوایي او ځمکني او ترانسپورتي شرکتونو د مسؤلینو او دولتي چارواکو ترمنځ د دې سکتور د ستونزو او فرصتونو په اړه نمانځل کیږي. افغانستان اوس مهال د ایران، پاکستان، عربستان، قطر، برېټانیا، روسیا، جرمني، چین، ترکمنستان، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ د هوایي قراردادونو ترڅنګ ځمکني هوکړه لیکونه هم لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
پر پور کې مو د ځینو پنګوالو د ستونزو په اړه ووریدل. اوریدونکو هم پر بیلابیل ستونزو اسمیسونه راستولې دي. نظری لا زری لیکلي د وسلولو طالبان ویان ذبیح الله مجاهد چې په هلمند کې د خپل ملګرو د تلفات اداره رد کړه دی هیڅ رښتیا نه وایي. تازه خان سمسور ننګرهار نه لیکلي په هیواد کې د جنگونو او وسلولو غلو زیاتېدو خلک سخت اندېښمن کړي دي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي طالبه چې پر یو میز را سره د سولې خبرې کوي او په بل جهاد کې دی وحشت ته زور ورکړی څه وړي ثابت کړي. میلیونونو وګړي درڅخه د سولې په تمه دي او د اوربند غوښتنه کوي. عبدالله زیا د زابل له شاجو څخه لیکلي افغان حکومت او طالبان دي د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دانش افغان جلال آباد نه لیکلي د توکو د نرخونو اوچتوالي او بیروزګاري ولس له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی. اسدالله اندړ له زابل څخه لیکلي د زابل انار انګور او انځر بازار نه لري. سعادت د زابل له مرکز کلات نه لیکلي په زابل کې پر عمومي لارو پولیس له موټرو په یوه او بل نامه پیسې اخلي. محلي چارواکي ورسره شریک دي. لوړپوړي چارواکي دي د دې مخنیوي وکړي. او دین محمد احمدی له کندهار لیکلي محمد اشرف غنی چې د کابل امنیت نسی ستلې د نور افغانستان دی خدای مال سي. په ننګرهار کې میشت کوچیان وایي چې شپېته سلنه مالداري یې له منځه تللې ده. د دوی په وینا چې د ننګرهار پراخې دښتې اوس په استوګنیزو سیمو بدلې سوي دي. تفصیل د سهار ګل امیرزی په راپور کې.
د ننګرهار تودې دښتې یو مهال د هغو کوچیانو پر کېږدیو ډکې وي چې په ژمي کې به له سړو سیمو ورته راکوچېدل او مالونه به یې د دې ځای په سمسورو څړځایونو پایېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د آبادیو زیاتېدو او په ښارګوټو د دښتو بدلېدو د کوچیانو او مالونو لپاره یې پخوانۍ پراخې دښتې راتنګې کړې. په ننګرهار کې کوچیان اندېښمن دي چې که د مالونو لپاره یې د څړځایونو ساتنه ونه شي مالداری به یې په یو مخ له منځه ولاړه شي. د دوی له ډلې بادام کوچی وایي پر کوچیانو سیمه له یوې ورځې بلې ته راتنګیږي.
مشکلات سره مخ یو بل نشته دی. چراګاګان مو دغه دی نشته دی. وخت په وخت وطن راتنګیږي دغه کیږي دغه سره موږ مشکلات زیات دي. او لاندې ولې دی پخې شي هغه ته مال نه نشکته کېده. نو هغه ته نشکته به د فاس دغه حکومت کورونه جوړ شي ټول نه جوړ شي دغه جوړ شي خل دې شي به خلکو کورونه جوړ کړي دشت هغه ختم شي اگر لار ټول کورونه شي په سل پیسه د سپیتا پیسه د کوم شي وي دا څلې پیسه د پات دا چې ختم شون څه بو.
د کوچانو قومي مشر حاجی ګل میران وایي نه یوازې ننګرهار کې بلکې لډورن کر خیا خوای هم ال بندونه او سرځای نو چې دا غزونو سیمونو غزي دوه تر راګرځولي او ورتلای نشي.
موږ باندې سرحدونه بند کسمي خارداري تیر کو زموږ مالونه رئیسار شول ټول په افغانستان کې او هغه زینه چې سرځینه او هغه زینه چې موږ په کې مالداري ساتلی اڅوک شارکونه شو چا زور واکو ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو دا غونډې ستونزې دي.
په ننګرهار کې د کوچیانو چارو رئیس وایي دی ولایت کې د کوچیانو شاوخوا 30,000 کورنۍ میشته دي چې ډیری د ایمی استوګندي. نیک محمد منی چې په وروستیو کلونو کې د کوچیانو لپاره د ننګرهار پراخې دښتې راتنګې شوې خو زیاتوي چې په ننګرهار ولایت کې د کوچیانو ستونزې له مرکز سره شریک کړي دي.
کوچیانو لپاره یو خزیره ده لرو چې وزیر صاحب جمهور د نوي فرم حکم په اساس باندې د کوچیانو الفچرونه تثبیت کیږي او د هغه لپاره ډیټابیس جوړ شوی دی چې په دې باندې ډیر پتیزي سره کار روان دی او تقریبا په ننګرهار کې تر څه کم 50,000 جری بزمکه په مختلفو ساحو کې تثبیت شوی دی. په دې باندې ډیر په عجله باندې کار روان دی. په ټول افغانستان کې البته دا کار روان دی.
په ننګرهار کې کوچیان د روغتیا پوهنې او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو کې هم جدي ستونزې لري. خود کوچیانو قومي مشر حاجی ګل میران وایي څړځایونه او ویل بندونه د کوچیانو لپاره داسې ویل که کبانو ته اوبه او که څړځای نه وینو نه کوچی شته نه یې رمې او نه یې کیږدی. سهار ګل میرزا ازادي راډیو ننګرهار.
په فرانسې کې چارواکي له هغو نهو کسانو تحقیقات کوي چې د یو ښوونکي د وژنې په تړاو نیول سوي. چارواکي وایي مشکوک کس چې د قتل تور ورباندې پورې دی د چچنیا وګړی دی. نور له اسمت څاروان
د هغه فرانسوي ښوونکي چې په وروستیو ورځو کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و د پاریس په لمنه کې له خپل ښوونځي د باندې سر پرې کړل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون دا ښکار د ده په وینا د اسلامي تیرورستانو برید وباله. مکرون ښوونځي ته نږدې په هغه ځای کې چې پر دغه ښوونکي حمله شوې وویل یو فرانسوی نن په دې خاطر وژل شوی چې زده کړه یې ورکوله او د بیان ازادي یې ښودله. پولیس وایي حمله کوونکی چې هویت یې نه دی څرګند شوی د دوی له لورې هغه مهال وویشتل شو چې هڅه یې کوله وینیسي او وروسته یې د ټپونو په خاطر سا ورکړه. د لیمون ورځپاڼې د راپور له مخې د فرانسې د تیرورستي ضد چارو څارنوالانو وویل دوی دا پیشه په تیرورستي او جنایي تنظیمونو پورې تړلی قتل بولي. لیمون په خپل راپور کې دا هم ویلي چې له وژل شوي کس سره د هغه د هویت یو سند موندل شوی چې د هغه پر اساس دغه مشکوک حمله کوونکی 18 کلن دی او په مسکو کې زیږیدلی. له سنده ښکاري چې وژل شوی کس اصلا چچن دی، خو څیړونکي انتظار دی چې د دغه کس هویت په رسمي ډول څرګند شي. د پولیسو د یوې سرچینې په قول ویل شوي چې ښوونکي په ټولګي کې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و چې ځینې مسلمانان د خپل پیغمبر بې حرمت